Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سره السلام علیکم او سهار مو بخیر. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبه په اول نیم ساعت خبری مجلې پیلو. د خبری مجلې د سر راپور مدد چې افغان حکومت تم لري د چین په منځګړی توپ له پاکستان سره په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. نن د شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 12مه د جولای 3مه. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي د اعتراضونو پر مهال د تشدد د مخنیوي لپاره یې نوي پلانونه جوړ کړي دي. د اورزګان والی د اورزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د موټر چلوونکو او مسافرو د زورونو د ستونزې د حل ژمنه وکړه. راپورونه وایي چې په زرګونو ملکیان لا هم د عراق په موصول ښار کې بند پاتې دي. افغان حکومت وایي هیله مند دی چې د چین په منځګړیتوب هڅې به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون وویل شاهي صدراعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په دوشنبه ښار کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په دریډخیزه غونډه کې سره وګوري. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال د دې سرمشریزې په اړه څه ونه ویل، خو هیله یې څرګنده کړه چې د چین په منځګړیتوب هڅې به د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښه کېدو سره مرسته وکړي. تفصیل وروسته. د کورنیو چارو وزارت وایي د اعتراضونو پر مهال د تشدد د مخنیوي لپاره یې نوي پلانونه جوړ کړي دي. د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې په دې اړه رسنیو ته وویل
کم تجربهګیایي کې موجود
لږه تجربه د دې سبب شوه چې د تیر میاشتې مظاهره په تاریخ مال ووري. هغه بهترین ځوانان ووجل شي چې د افغانستان لپاره یې اهمیت درلود او د افغانستان د راتلونکو لپاره ووجل شول. دا د افغانستان پولیسو او امنیتي ځواکونو ته یو نه هېریدونکی درس دی.
دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې تېره میاشت په کابل کې اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل او د ځینو کسانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو سبب سول. د اورزګان والی د اورزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د موټر چلوونکو او مسافرو د زورونو د ستونزې د حل ژمنه وکړه. د دغې لارې موټر چلوونکو پرون دغه لار د ټرافیکو پر مخ وتړله او ادعا یې درلوده چې د دې لارې په اوږدو کې پولیس زوروي، په یوه او بل نامه پیسې ځینې اخلي. د اورزګان د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې والی محمد نذیر خروټی پرون په ترینکوټ کې له موټر چلوونکو او د لارې د امنیتي پوستو له قمندانانو سره په دې باب بحث وکړ. د لامیه په حواله د ترین کوټ کندهار د لوی لارې د امنیتي پوستو مسولانو ډاډ ورکړ چې مسافرو او موټر چلوونکو ته به تر دې وروسته د پولیسو لخوا هیڅ ستونزه نه پیښیږي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونو له داعش ډلې څخه د موصول شر نور سیمې نیولې. راپورونه وایي چې زرګونه ملکي وګړي د دواړو خواوو په نښتو کې ګیر پاتې دي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې زرګونه ملکیان لا هم په زاړه موصول کې کلابند دي او زرګونه نور له دې ښاره د وتو په حال کې دي. د عراق د فدرال پولیسو مشر ډګر جنرال راعت شاکر جودت پرون ویل چې سرتیری اوس مهال په سیمه کې تصفیوي عملیات کوي.
اكملت الشرطه الاتحاديه واجبها لم يتبقى الا تطهير.
فدرال بوليس خپل دند سرته ورسوله. هغه کار چې پاتې دي د سیمه تصفیه ده. پولیس تصفیه عملیات کوي خو په عین حال کې هغه کورنۍ هم را باسي چې ګیر پاتې دي.
کلابند خلک د خوړو او اوبو د کمښت لستون سره مخامخ دي او د تودې هوا له کبله خوشینونکې وضعیت راغلی دی. په موصل کې چې پیراخ کې د داعش ډلې وروستی مهم مرکز ګڼل کیږي، پوځي عملیات تیره میاشت پیل شول. بلخوا په سوریه کې هغه عرب کردان چې امریکایي ملاتړ کوي له جنوبي څنډو رقی ښار ته ننوتلې دي. دوی له رقی څخه چې داعش ډلې د خپل خلافت د پلازمینې په توګه اعلان کړی و، د دې سختریزې ډلې د جنګیالیو د شړلو لپاره په جګړه بوخت دي. رقه په سوریه کې د داعش ډلې وروستی مهم مرکز ګڼل کیږي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې پرون یک شنبه وویل د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو جنګیالي رقی ته د ننوتلو لپاره له فرات رود څخه تیر سوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وویل دغه جنګیالي د اول وار لپاره د رقی جنوبي برخې ته داخل سول او الحال مارکیټ یې ونیوه. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي د داعش جنګیالي په رقه ښار کې محاصره کړي. سعودي عربستان او عرب متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته اته څلويشت ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. د سعودي عربستان د دولتي ټلویزیون په حواله دوی دا ضرب الاجل په داسې حال کې تمدید کړ چې دوهې د سعودي عربستان او متحدانو د دیارلسو غوښتنو د لیست په اړه عکس العمل څرګند کړ. العربیه ټلویزیون نن سهار وختي راپور ورکړ د کویت د امیر په غوښتنه دغه ضرب الاجل تمدید سو چې د قطر او سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ولاړې سوې لانجې په حال کې د منځګړي رول لوبوي. سعودي عربستان او نور متحدانو یې له قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلولې. دوی دوها د تروریزم په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورنه کړې، خو قطر دغه ادعاوې رد کړې دي. دغو هیوادونو د خپلو دیارلسو غوښتنو یو لیست برابر کړی او د یکشنبې تر نیمې شپې قطر ته د دغو غوښتنو د پوره کولو لپاره ضرب الاجل ټاکلی و. دوی خبرداری ورکړی که قطر د دغو غوښتنو په عملي کولو کې اقدام ونه کړي نور بندیزونه به هم ورباندې ولګول سي. تاسو آزادي رادیو ته واژیست. راپورونه کې اوري چې افغان حکومت تمه لري د چین په منځګړیتوب له پاکستان سره په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي.
موږ تمه لرو چې افغانستان او پاکستان ترمنځ یو نوی فصل پرانیستل
شي. په بل راپور کې اوري چې د پاکستان یو هیات کابل ته ځي. افغان مقامات تمه لري د چین په منځګړیتوب دغه پایل ګټور وي.
ټولو هغو مسایلو ته چې افغانستان او پاکستان ترمنځ دي هغوی ته به دوی نظارت په توګه باندې رسېدګي.
د امریکا یو سناتور وایي په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره د پاکستان همکاري مهمه ده. په کندهار کې به مرستندوی ټولنې پر څلور زره بې وزلو کورنیو په بشري مرستو سره د دوی زړونه وګټل.
دا خو بخي زه خوشاله مو زره وایي خدای خیر نور کوي چې نور خانانو مشران ته دغه نوښت قدرت ورکړي چې نور مرسته وکړي د مسکینانو.
د ژوند په رنگونو کې له یو بې وزل سره خبرې شوې.
تباور وکړه په افتونه په میاشت کې مو د غوښې دیت کړی وي. گای یو پوچا باندې کو، گای مانا دغه دال باندې کو.
تر اونې بجو نور مسایل هم چیرو. افغان حکومت وایي هیله مند دی چې د چین په منځګړیتوب هڅې به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. دا په اصل کې ده چې پاکستاني چارواکو په دوشنبه ښار کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په درې اړخیزه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف د احتمالي لیدنې خبر ورکړی دی. نور تفصیل احمد تکل څخه.
د افغانستان جمهوریت ریاست هیله څرګنده کړې چې د چین په منځګړتوب هڅې به د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو دوه دریو کلونو کې خورا زیات ترنګلې شوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد د اعادې لپاره د برتانیا په ګډون د بیلابیلو اړخونو هڅو تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې، خو اوس د دې دوه ګاونډیو د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې وروسته له هغه جدي شوې چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی تیرې اونۍ د شنبه په ورځ په کابل کې له چارواکو سره خبرې وکړې او په بل ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره په لیدنه کې وویل چې د دې د سفر اصلي هدف د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کول دي، څو له دې لارې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وشي. سرتاج عزیز پرون وویل چې ښایي ښاغلی شریف او ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په درې اړخیزه غونډه کې چې په دوشنبه ښار کې جوړیږي سره وګوري. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخن مینپال تیر ماخام د دوشنبه د سرمشریز په اړه څونه ویل، خو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هیله څرګنده کړه چې د چین په منځګړتوب هڅې به د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښه کېدو سره مرسته وکړي.
ورته راځي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر افغانستان او پاکستان ته سفر درلود. موږ تمه لرو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو نوی فصل پرانیستل شي او هغه به کولی شي دغه مذاکرات د چند حکومت په نظارت سره یوې داسې پایلې ته ورسېږي چې هغه به د افغانستان د دایمي ثبات او د پاکستان د دایمي ثبات پیغامه.
په همدې حال کې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره یو باصلاحیته پاکستانی پلاوی کابل ته سفر وکړي. همداراز د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې ورستیو کې زاهد نصر الله په کابل کې د پاکستان د نوي دایمي سفیر په توګه ټاکلی او د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې هغه ته له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو دنده سپارلې ده.
ومردل چې افغان حکومت وایي هیله مند دی چې د چین په منځګړیتوب هڅې به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. په اصل کې چې افغانستان ته د یو پاکستانی هیات د راتګ راپورونه خپره سوي، جمهوري ریاست وایي د چین په منځګړیتوب د مذاکرو دا نوی پیل به ګټور وي. ولسي ویلي دغه پاکستانی هیات سره به د ټوریزم په وړاندې پر اغېزناکه مبارزه خبرې وسي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې
د افغانستان جمهوریت ریاست کابل ته د پاکستانی پلاوی راتګ ته خوشبینه دی او دا د دواړو هیوادونو د اړیکو د خکولو لپاره نوې ګټور پیل ګڼي. د ولسمشر مرستیال وین د واخان مینپال د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته که څه هم د دغه پلاوی د راتګ د دقیقې نیټې په اړه سو نه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د چین په منځګړیتوب د مذاکراتو دا نوې پیل به ښه پایلې ولري.
پر دغه نوي پړاو باندې زموږ د پاکستان ترمنځ د مذاکراتو پر بهیر باندې به چین د طرفه نظارت کړي او هغه تستالیس کړي. ټولو هغو مسایلو ته چې افغانستان او پاکستان ترمنځ دي هغوی ته به د نظارت په توګه باندې رسیدګي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د رغولو لپاره یو باصلاحیته پاکستانی پلاوی کابل ته سفر وکړي. له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل په هدف بیلابیل پاکستانی پلاو افغانستان ته سفرونه کړي، حکومت سرګند پایلی نه درلوده. روسله هغه چې افغان ولسمشر د شانګهای د کلنۍ غونډې په سنډه کې د پاکستان له صدر اعظم سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د خکولو په هدف ملاقات وکړ، نو د چین د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب د کابل او اسلام آباد د دوه اړخیزو اړیکو د خکولو لپاره هڅې پیل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی دغو ملاقاتونو ته د شک په سترګه ګوري. د دغه جرګې لومړی منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
پاکستان حکومت په خصوص استخباراتي شبکه ایسای تر اوسه هم دې ته آماده شوی نه ده چې افغانستان سره دوستي تر څو چې دی هغوی دې ته آماده شوی نه او په هغو باندې فشار نه راغلی او دوی دې ته اړ نه کی چې نور زیاتی افغانستان سره دښمنی بس کړه. زه فکر کوم چې دغه ناستې تګونه را تګونه خبرې دا هیڅ نو ګټه نه کوي.
دی وایي که چین امریکا او عربستان په پاکستان فشار راوړي نو کولای شي چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو ښه کولو ته چمتو کړي. افغان حکومت باور لري چې وسلوال مخالفین په پاکستان کې خوندي پټنځایونه او د تمویل مرکزونه لري، هغه دا چې تل د پاکستان له لوري رد شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
امریکایي سناتور جان مکین وایي د پاکستان له همکاري پرته په افغانستان او سیمه کې سوله نسی راتلی. مکین چې له ځینو نورو سناتورانو سره په ګډه پاکستان ته تللی، پرون په اسلام آباد کې له چارواکو سره تر کتنې وروسته په دې اړه څرګندونه وکړې. نور جزئیات یې له احمد تکل څخه اوري.
په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ په اړه غور روان دی، د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین وایي په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان له همکارۍ پرته نشي راتلی. ښاغلي مکین پرون د صدراعظم نواز شریف، د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز او د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید بجوا سره له کتنې وروسته د پاکستان ټلویزیون ته وویل چې د امریکا او پاکستان اړیکې ښایي تر بل هر وخت زیات اوس مهم وي. پاکستان د حقانی شبکې او د وسلوالو طالبانو د نورو ډلو د تروریستي فعالیتونو له کبله چې په دې هیواد کې پټنځایونه لري د امریکایي چارواکو تر سختو انتقادونو لاندې دی. دو جګپړو امریکایي چارواکو تیره میاشت رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په دې اړه غور کوي چې په پاکستان کې د ډیره وسلوالو له وجې پر پاکستان فشار زیات کړي. خو مکین پرون په خپلو سرګندونو کې وویل چې د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان او سیمه کې سوله ناممکنه ده. اسلام آباد ته په سفر کې له ښاغلي مکین سره د سنا نور غړي لینسی ګراهام، الیزابت وارن، شلډن وایټ هاوس او ډیوید پیردو هم یو ځای دي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک شراکت په سیمه او نړۍ کې سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره خورا مهم دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د همکاریو موافقه لاسلیک کوي. ولسمشر غنی د یو هیات په مشرۍ نن په یو ورځنی سفر ترکمنستان ته ولاړ. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر به له خپل ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوف سره د کابل او اشقابات ترمنځ د اړیکو پر پراختیا هم خبرې وکړي. د حزب اسلامي و مخکښ غړي ویلي په ترکیه کې جوړ شوی ائتلاف نه د افغانستان په ګټه او نه هم زیان دی. دغه ائتلاف له حکومت څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي او د جمعې پر ورځ په ترکیه کې اعلان شو. تفصیل له مجیب رحمان حبیبزی څخه.
د حزب اسلامي پیژندل شوی غړي او په شمازون کې بانفوذ سیاسي څېره جمعه خان همدرد ویلي چې د افغانستان د نجات دالي شورا ائتلاف چې د څو تنو پخوانیو جهادي قمندانانو لخوا له هیواد بهر جوړ شوی، اساسي هدف یې د شخصي ګټو خوندي ساتل او د امتیاز ترلاسه کول دي.
دا ائتلاف زما اصل نه ده، دا ډېر ښکاره او روښانه خبره ده چې دا په ځان شورا نه په خاطر ده. زه بیا تکرارم چې دوی کوم ظلم چې شوی، کوم ستم دولتی بانگونا آتا گمرکات هر چیز پلاس راول شوی دیده ساتن بخاطر مانی.
ده بلخوالی او ده جمعیت اسلامی ده اجرایه مشر عطا محمد نور ویاند. منیر فرهاد وی چه ده یاد ائتلاف اساسی هدف ده و با قاعده حکومت رمسته کول او لأوسنی حکومت سخب با قانونی چارو که ملاتر دی. منیر فرهاد ازدی راژیو تا ویل چه ده ائتلاف غری حد سکوی ترسود ده ملی والی پر حکومت فشار وارد کړي چې امنیتی وضعیت ته پام وکړي او امن فضا حاکمه کړي. د ائتلاف اساسي هدف د یوې باقاعده حکومت رامنځته کول او د حسنی حکومت یعنی د ملي یووالي حکومت څخه ملاتړ دی، خاصتا په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې. په همدې حال کې حزب اسلامي وایي که د سیاسي رامنځته شوي ائتلاف اصلي هدف د شخصي ګټو خوندي ساتل نه وي او یوازې په ائتلاف کې د راټول شویو سیاستوالو هڅه دا وي چې حکومت کې اصلاحاتو ته د راوستلو په برخه کې کار وکړي، باید یې د ټولو احزابو یو سرتسري شورا راغوښتې وای او له ټولو سیاسي طرفونو سره یې خبرې کړې وای. د اسلامي حزب کلیدي غړی جمعه خان همدرد وایي چې د جمعیت ګوند، حزب جنبش او وحدت ګوند له مشرانو څخه رامنځته شوی ائتلاف هڅه کوي پر حکومت فشار وارد کړي او امتیازات ترلاسه کړي. تر دې دمخه د افغانستان د جمهوری ریاست ماڼۍ هم د یاد ائتلاف غوښتنې غیر مسؤلانه بللې او ویلي دي چې سیاستوال باید د هیواد د اوسني وضعیت په پام کې نیولو سره مسؤلانه عمل وکړي. د افغانستان د نجات دالي شورا ائتلاف په خپل لومړنۍ بیانیه کې ویلي دي چې حکومت د امنیت د ټینګښت په برخه کې مدیریتي ضعف لري او د حکومت لخوا د خلکو د غوښتنو د پوره کېدو په برخه کې یې هم پر چارواکو نیوکه کړې.
په ترکیه کې اعلان شوی ائتلاف په داسې حال کې له حکومت ته ځینې غوښتنې مطرح کړي چې د ائتلاف مشران په خپله د حکومت عالي رتبه چارواکي دي. بلخوا امریکا څو نجونو زده کوونکو ته ویزې نه دي ورکړي. د نړۍ معتبرو ورځپاڼو په دې اړه لیکنې خپرې کړي. فرشته جلال زیورته کتنه کوي.
په دې چې د یو شمېر قومي اقلیتونو مشرانو له ولسمشر اشرف غني سره پریکړون اعلان کړ، د اصلاحاتو او مظاهرو خبره کوي، داسې بریښ چې په افغانستان کې سیاسي توپان جوړېدونکی دی. دا په افغانستان کې پر سیاسي وضعیت د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان د دفتر مشري پاملا کانسټبل د وروستۍ مقاله سرلیک دی. کانسټبل په دې مقاله کې لیکلي د افغانستان د دریو عمده قومي اقلیتونو د ګوندونو مشرانو چې ټول د اشرف غني په حکومت کې لوړې چوکۍ لري له ترکیې خپل ائتلاف اعلان کړ، د اصلاح لپاره د غوښتنو یو لیست یې وړاندې کړ او خبرداری هم ورکړ چې که یې غوښتنې ونه منل سي مظاهرې به وکړي. د کانسټبل په لیکنه دا حیرانوونکی ائتلاف په کابل کې تر خونړیو تروریستي حملو او چاودنو، سیاسي بحران او مظاهرو وروسته اعلان شوی. د ائتلاف غړي د ملیشه ډلو هغه پیژندل سوي مشران دي چې یو وخت په خپلو کې جنګېدل، سرسخت رقیبان وو او د اشرف غني حکومت ته جدي ګواښ پېښولی سي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا د افغانستان د ژغورنې ائتلاف بلل سوی چې د حکومت د سقوط د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی. د ائتلاف په پریکړه لیک کې د نورو غوښتنو تر څنګ ویل سوي چې د جمهور رئیس د اول مرستیال عبدالرشید دوستم صلاحیتونه باید په بشپړ ډول بیرته ورکړل سي او پر هغه د یوې حملې په اړه باید څېړنې وشي. واشنگتن پوسټ لیکي سره له دې چې عبدالرشید دوستم په تخنیکي ډول لا هم د ولسمشر لومړی مرستیال دی، د هغه یو سیاسي رقیب او د جوزجان پخواني والی په جنسي تجاوز او زیاتی تورن کړی دی. عبدالرشید دوستم چې د علاج لپاره ترکیه ته تللی د څارنوالۍ تر څېړنو لاندې دی. د واشنگتن پوسټ خبریاله پاملا کانسټبل لیکي چې د غني حکومت د دې ائتلاف د جوړېدو خبر ته نرم او سوړ ځواب ورکړ او د هغه یو ویان شاه حسین مرتضوي خبریالانو ته وویل چې د ائتلاف غړي ټول لوړتبه حکومتي مامورین دي، نو د حکومت د کار په کمزورتیا کې هغوی هم ملامت دي. پامیلا کانسټیبل لیکلي، د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې له څو میاشتو راهیسې له اشرف غنی سره ماڼېجن دی، په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د کانسټیبل پلیکنه د جمعیت اسلامي ګوند غړي عبدالله له دې عمله چې د حکومت د برحاله ساتلو لپاره یې له اشرف غنی سره جوړجاړی کړی او هغه ته تر خپلو ډېرو غوښتنو ورتېر سوی، د بلخ د والي عطا محمد نور په ګډون د جمعیت اسلامي حزب یو شمېر غړي مایوسه کړي دي. کانسټیبل لیکي، په نوي ائتلاف کې تر ټولو لوړ ژخم د عطا محمد نور دی چې په قدرت کې د زیاتې ونډې د ترلاسه کولو لپاره یې تر څه مودې پورې له اشرف غنی سره مذاکرې کولې. په مقاله کې لیکل شوي، د بلخ والي عطا محمد نور حتی د افغانستان د جمهوري ریاست په ټاکنو کې چې ډېرې جنجالي سوې خبرداری ورکړی و چې د اشرف غنی د بری په صورت کې به خونړۍ ناکراري جوړه کړي. د واشنگتن پوسټ په حواله د ائتلاف د دوشنبه له ورځې د پراخو مظاهرو ژغ کړی دی، خو که په کابل کې وروستیو خونړیو پیښو ته وکتل سي، په دې کې شک دی چې څومره کسان به یې د ملاتړ لپاره لارو ته راوځي. د برېټانیا میټرو خبرونې په یو مقاله کې لیکلي چې یو شمېر برېټانوي عسکرو په افغانستان کې د خدمت پر مهال په سړه سینه ملکي افغانان وژلي او پر داسې جنګي جنایت یې خوله پټه کړې ده. د خبرونې په لیکنه، د ځانګړو هوایي خدماتو ساس له لوري د داسې جنګي جنایت په اړه معلومات په هغه څېړنه کې څرګند شوي چې د برېټانیې شاهي پوځي پولیسو کړي. د سنډي ټایمز خبرونې د بیلګې په ډول په 2011 میلادي کال کې د یوې داسې پیښې یادونه کړې چې د ساس یوې ډلګۍ د شپې په عملیاتو کې یو شمېر ملکي افغانان له کورونو راایستلي، د هغوی لاسونه یې ورتړلي او بیا یې ډزې ورباندې کړې دي. فوربس دیز ډیجیټل، میټرو یو کی او داسې ډیرو نورو انټرنیټي خبرونو د هرات د هغو شپږو زده کوونکو په اړه مقالې خپره کړي چې په کابل کې د امریکا سفارت د ویزو له ورکولو ډډه وکړه. دا شپږ نجونې چې د اوبو د پاکولو روبوت یې جوړ کړی امریکا ته تللې چې په واشنگتن کې د روبوت په نړیواله سیالي کې ګډون وکړي، خو سفارت د ویزو له ورکولو ډډه وکړه. زیاتو امریکایانو پر دې خوشحالي څرګنده کړي چې د نجونو امریکا ته د تګ موقع پیدا نه کړه.
د کورونې چارو وزارت وایي چې د اعتراضونو پر مهال د تشدد د مخنیوي لپاره نوي پلانونه جوړ کړي. چارواکي د نویو تدابیرو خبره په داسې حال کې کوي چې میاشت مخکې په کابل کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال ځینې کسان مړه یا هم ټپیان شول. احمد تکل او نور تفصیل.
د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد وایي په کابل کې د وروستیو مظاهرو پر مهال نښتې د امنیتي ځواکونو لپاره د عبرت درس شوې او ځکه امنیتي ارګانونو پر یو لړ نویو تدابیرو او پلانونو کار کړی څو پر راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوي وشي. جنرال مراد پرون په کابل کې د غبرګولي د لسمې نیټې په خونړۍ چاودنه کې د وژل شویو او ټپي شویو ملي پولیسو په یاد د جوړې شوې ونډې په پای کې په دې اړه خبریالانو ته وویل:
ی یک درسی بسیار فراموش ناشدنی برای پلیس افغانستان و بر نیروهای
د پلیس او امنیتی ځواکونو لپاره نه هیرودونکو درس وو. موږ پراتلونکو کې د خلکو د خوځښتونو د ملاتړ او د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لوی پلانونه لرو. موږ د بلوازت پولیسو ته پاملرنه زیاته کړې او لس مشرغنی له دې بهیر او زموږ له پلان څخه ملاتړ کړی. موږ پر هغه پلان کار کوو چې له عملی کېدو سره به په مرکز او ولایتونو کې هیڅ کله د خلکو او وسلوالو ځواکونو لخوا غیر قانوني چلند ونشي،
تای غیر قانوني هم نتونه استفاده وکنه.
جنرال مراد لدې سرګندونو مخکې په هغه غونډه کې هم وینا وکړه چې یو شمیر افغان چارواکي د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندانان او د امریکا او جرمني په ګډون د یو شمیر هیوادونو ډیپلوماټان پکې حاضر وو. په دې غونډه کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغان ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه او له هغه سره د امریکا د مرستو پر ژمنه ټینګار وکړ. د کابل د وزیر اکبر خان په زنبق څلورلاري کې د غبرګولي د لسمې نیټې په ټانکر بم چاودنه کې د جرمني فرات ته تر ټولو زیات زیان واوخت. د دې هواد سفیر والتر هسمن په پرونی غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې د سفارت کارکونکو به ډیر ژر خپل ورځنی کارونه پیل کړي. هسمن زیاته کړه چې هواد به د افغانستان د خلکو تر څنګ وي.
Germany will stand by your side. We will come back. I will bring back my staff.
Germany بس تاسو په څنګه کیوی موږ بیا راځو او زب خپل پرسونل بیا راولم. زموږ سفارت به بیا ترمیم شي او موږ بل خپل افغان دوستانو سره مرستو ته دوام ورکړو. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر هوګو لارنس هم له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله مرستو داډ ورکړ.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. افغان حکومت وی هیلمند چې د چین په منځګړیتوب هڅه به د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. د کورونوي چارو وزارت وایي چې د اعتراضونو پر مهال د تشدد د مخنیوي لپاره نوي پلانونه جوړ کړي دي. د اورزګان ولی د اورزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د موټر چلونکو او مسافرو د ځورونې د ستونزې د حل ژمنه وکړه. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونو له داعش ډلې څخه د موسول ښار نور سیمې نیولې، راپورونه وایي چې زرګونه ملکي وګړي د دواړو خواوو په نښتو کې راګیر پاتې دي. په سوریه کې هغه عرب کردان چې امریکایي ملاتړ کوي له جنوبي څنډو رقي ښار ته ننوتلي دي. سعودي عربستان او عرب متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته 48 ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. وبجیو پنځه دقیقې سوې. په کندهار کې له زرګونو بېوزلو کورنیو سره د خوراکي او نورو موادو مرسته وسوه. اړې کورنۍ وایي چې نور په وس پوره کسان دي هم په دې برخه کې اقدام وکړي. تفصیل له صادق رښتینی څخه.
د امت خیریه بنسټ لخوا دغه مرسته په دوو ورځو کې پر شاوخوا 4000 کورنۍ وویشل شوه. د دې بنسټ مسؤل مولوي محمود حقانی ازادي راډیو ته وویل دغه ټولنې په نړیواله کچه د 23 هیوادونو د غریبو او بېوزلو کورنیو سره مرسته کړې چې په هغه کې افغانستان هم شامل دی.
4000 خاندان د کندهار او شاوخوا لکه جوړې صالحان او نور کلو د او د شهر لپاره کیږي ان شاء الله. یوولس کلم مواد دي هغه کې لس کلو ورځې 15 کلو غوړي 15 کلو بوره 15 کلو دال 1 کلو دارو دغه مواد دي.
کندهار ته د لیرو پرتو ولسوالیو هلمند او روزګان ولایت څخه د جګړې په وجه زیات شمېر کورنۍ راکډه سوي. دوی د سختو شرایطو او پر لاره د شخصو ماینونو په وجه کالی او د کور سامانونه د ځان سره نه دی راوړي. دغه کورنۍ وایي چې ورستر بلې ستونزې لا پسې ډېریږي. دوی د سونګ موادو او د خوراک او پوښاک د وسایلو په برخه کې مرستې غواړي.
د دې وزره واري کور ودان د کاټې ماته راکړي. دغه مې اول ورځ اول غټ نشته د کاټ د وړو نو زه دا غوښتنه لرم د ټولو خانانو دوستانو قریبان څخه چې زما سره مرسته وکړي. نه زوی لرم، نه خاوند لرم، نه سرای لرم، خپل دستنې کار لرم، خپل ځان ساتم. بیا د نیل لونې را پاتې چې بلا زیز نه زه خو بخي زه خوشحاله یم. وزره واري خدای خیر نور کې خدای چې نورو خانانو مشرانو ته دغه وس قدرت ورکړي چې نور مرسته وکړي. د مسکینانو وینه مستحق چې پیدا کړي.
د نور سم اله کووچ پراتن دار باندې نک نظر وکي کړه. وی دي لي خوارو زار دي د تجاران دي د خانان دي د مالي دي پر خوارو غریب دي نک نظر مهرباني وکي.
د امت خیریه بنسټ مسولینو تیر کال هم په ورته توګه د زیات شمیر کورونی سره دغه ډول مرستې کړي به.
د ژوند رنگونه
نو پټه مامال وطن یلمن دی. ته باور وکړه که په اوفتونه په میاشت کې مو د غوښې دید کړی وي. ګای یو پوچا باندې کو، ګای مانا دغه دال باندې کو، هغه لوی غیرتمن و پټاټه وو او بېنډۍ دي چې دا راوړو.
نو بیا خرڅ مصرف څنګه کوي؟ د کورنۍ لګښتونه
د خواري کوي، دغه لوکان مو مزدوري کوي، روزانه کوي، و مانا یا یې خښتې مري و دغه کار کوو، بل کار نه دی. سم
تاسو د خپل سیمې د خلکو ستونزې بیا څه ډول حل کوئ؟ سره له دې چې پیسې په لاس کې نه لري،
دغه یو خواري وسوله 50 روپۍ 100 روپۍ 200 روپۍ په ورځ چې ډېر پیدا کړي نو 200 روپۍ پیدا. هغه ماښام راوړي پټاټه او پیاز او دا شی د خپل آیا سبا
د خپل سیمې د ډېر بېوزلي تاریخ څخه راته وکړي چې دوی څه رقم خپل ژوند تیري.
دغه ژوند ټوله دغه سی بېوزلي دی، لکه و چې زه دا خبره درته کوم د ازما کم چې دی ټوله دغه سی بېوزلي دی. داسې یو نه حساب چې ډېر ولري نو د ازمر هغه جایداد من بنو شل زره ډېر سره افغاني لري. دا شل زره ډېر زره خورپی نه بل ټول په دا رقم دا غیټ کوټ کولی.
تاسو پر نظر د ستونزې به څه ډول حل شي؟
خدای حلم دی نو حکومت په دې کار لري نو په مشکو نه کیږي، په موږ دا ستونزه نه حل کیږي. موږ خوار سيناريو او چې اورور موږ پر دغه سیال باندې یعنی اله ته موږ زکه وزای نه لرو، معنا دا نه لرو اله ته موږ دې کانی کاو، معنا دا د استام زکه په سلره مو پنځه به مو کړل دا غورور به دا بل بو پاسرا کې وې پروت. هغه هم دې پاتس واغه مزدوري واغه خبري پاتس په دې اله څه کوم لا دی وایال چاله کېدل منګر دل راغلی بس ودانه ته ناشې کوي چای او شی راوي راوي کنه خلاص دا ټول کان دي زوالان دي دغه روزانه کوي.
او سم تاسو زني اسمي سونه محمد قاسم ځواک له هلمند د پخپل سیمې سکلیکلي امریکا او چین کولی سي چې پر پاکستان فشار راولي ترڅو د ټوریزم لملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده ټوله مالی او رهبري د پاکستان په لاس کې ده. عزت الله الهام له لوګره: چین د پاکستان دوست هیواد او غواړي چې پاکستان د افغانستان او نړۍ له فشار څخه وباسي. شاهد له زابله: د چین منځګړیتوب به هغه وخت ښې پایلې ولري چې افغانان د سولې، مادي او معنوي ارزښتونه وپیژني. محمد رحیم شرافت له کندهاره: په افغانستان کې پاکستان سوله نسي راوستلی، سوله به هغه وخت راځي چې موږ په خپلو کې روغه وکړو. محمد قاسم ځواک له هلمند: په خپل بل اسمس کې لیکلي: ایران او روسیه په لوی لاس له وسلولو طالبانو سره مرسته کوي. په جنوب او غرب کې ایران طالبان تجهیز کوي او په شمال او ختیځ کې روسیه او پاکستان. شفی جان زدران له خوست نه: ترڅو د پاکستان کژه خوله په سوک سمه نسي بله لاره نسته. تحصیل زلان له ننګرهاره: د پچیرګام ولسوالۍ خلک په وروستیو جګړو کې ډیر ستړي دي او بې کوره سوي دي. او یاسین کجرخیل له زابل لیکلي: په شاجوی کې د انټرنیټ سرعت